پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
سلام ستړي مشه، زه صفی الله ستانگزایم. د غرمې 12 بجې شوې. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ: د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي امریکا په افغانستان کې خپل هدف ترلاسه کړ او وخت دی چې عسكر ترې راوباسي.
موږ بن لادن ته سزا ورکړه،
د پکتیا خلکو لاریون کړی، د جنگ لښکېلو خواو اوربند غواړي.
د پکتیا ولسونه خویندې ورونه علما ځوانان او مشران راټول شوي وو. دوی غوښتنه درلوده چې نور باید په افغانستان کې جګړه بند شي، تر څنګ په نړیواله ټولنې هم غږ وکړ تر څو په افغانستان کې د سولې راتګ په مخه خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي.
په برازیل کې د کرونا له کبله د مړینو شمیر تر 400,000 واوښت. هند کې هم تر 200,000 زیات کسان مړ شوي. تر هر څه مخکې خبرونه لرو چې احمد تکلی وړاندې کوي.
سلام، د امریکا ولسمشر وایي چې په افغانستان کې د تروریزم پر ضد د جګړې اهداف ترلاسه شوي دي. د امریکا لوی درستیز وایي ګرانه ده چې د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته د افغانستان د راتلونکي وړاندوینه وشي او چین د خپل لومړني فضایي سټیشن اصلي چوکاټ فضا ته توغولی دی. بشپړ خبرونه: د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي چې په افغانستان کې د تروریزم پر ضد د جګړې اهداف ترلاسه شوي، نو ځکه له دې هېواده د ټولو سرتیرو د ایستلو پریکړه یې کړې. بایدن پرون د امریکا د کانګرس دواړو جرګو ته په وینا کې وویل چې د القاعده مشر اسامه بن لادن خپله سزا ولیده او اوس له افغانستانه د القاعده ګواښ کمزوری شوی دی.
We delivered justice to Bin Laden.
موږ بن لادن ته سزا ورکړه. موږ په افغانستان کې د القاعده ګواښ کمزورې کړ. له شلو کلونو میړانې او قربانۍ وروسته اوس یې وخت دی چې دغه ځواکونه بیرته وطن ته ستانه کړو.
بایدن د اپریل په 14 نیټه اعلان وکړ چې ټول امریکایي ځواکونه به د سپتمبر تر 18 له افغانستانه وباسي. له افغانستانه د 2,500 امریکایي سرتیرو د ایستلو بهیر د می په لومړۍ نیټه رسمن پیلېږي. د امریکا د پاوځ یو جګپړی چارواکی وایي ګرانه ده چې د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته د افغانستان د راتلونکي برخلیک وړاندوینه وشي. د خبره د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک میلی پرون په واشنگټن کې یوې غونډې ته وکړه. ښاغلی میلی وویل د امریکایي ځواکونو د ایستلو تر ټولو بده پایله به دا وي چې حکومت د طالبانو لخوا نسکور شي. د میلی په وینا تر ټولو بده سناریو به د افغانستان د دولت او پوځ رنګېدل وي چې په نتیجه کې ښایي دا هیواد په کورنۍ جګړه کې ښکېل او ورسره یو بشری غمیزه رامنځته شي. خو جنرال میلی دا هم ویل چې که چارې ښې پر مخ ولاړې شي نو نتیجه به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ یو سیاسي جوړجاړی وي. ملي اردو د کندهار په میوند، خاکریز او ژړۍ ولسوالیو کې د پوځي عملیاتو پر مهال د 40 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د 215 تندر قلی اردو ویان خواجه یحیی علوی رسنیو ته په یو غږیز پیغام کې ویلي چې په وژل شویو طالبانو کې بهرني جنګیالي هم شامل دي.
دفاعي او امنیتي ځواکونو د هوایي قوه په ملاتړ پر ترهګرو عملیات ترسره کړل چې په پایله کې د دوه پاکستاني ترهګرو قاری حمزه او قاری حاکم په ګډون وسلویشت ترهګر ووژل شول او 9 تنه ټپیان شول.
په داسې حال کې چې جګړو په ټول افغانستان کې زور اخیستی، افغان چارواکي او طالبان په پرله پسې ډول یو بل ته د درنو زیانونو د اړولو ادعاوې کوي. لازادې رادیو خبرونه اورئ. ولسمشر جو بایدن د امریکا د کانګرس دواړو جرګو ته په لومړنۍ مهمه وینا کې د هیلې او اقتصادي رغونې پیغام ورکړ. بایدن دا خبره داسې مهال کوي چې متحد ایالات د کورونا د وبا له ناخوالو د راوتلو په حال کې دی. بایدن په خپله وینا کې د کورونا وایروس پر ضد چې له یو وبخې چې له 500,000 زیات امریکایان یې ووژل، د مبارزې په برخه کې د واکسینونو تولید د خپلې ادارې د لاسته راوړنې په توګه یاد کړ او له لوژستیکي پلوه یې هغه د امریکا په تاریخ کې یوه ستره لاسته راوړنه وبلله. خو بایدن په عین حال کې دا یادونه هم وکړه چې حکومت باید ډیره هڅه وکړي څو اقتصاد بیرته په پخو ودروي او دا مسله یقیني کړي چې امریکا په راتلونکو لسیزو کې د نړۍ مشري وکړي. بایدن دې هدف ته د رسیدو لپاره د بنسټیزو تاسیساتو او له کورنیو سره د مرستې لپاره د هغو څلور تریلیون ډالرو ستر پلان د یوې حل لارې په توګه یاد کړ چې ده یې وړاندیز کړی دی. ل آزادۍ رادیو خبرونه اوري. امریکایي چارواکو د مجازي اسارو یا کریپټو کرنسي په وسیله د غیر قانوني پیسو د سپینولو یا د پیسو د منځلو د یو ویب سټ مشکوک چلونکي نیولای دی. رومان سترلینګوف چې د روسیې او سویډن ګډ تابعیت لري او ظاهرا د بټکوین فاګ ویب سټ چلونکي دی، د پیسو د منځلو په دریو مواردو کې د لاس لرلو په تور پرون په لاس انجلس کې ونیول. د امریکا د مالیه د خدماتو ادارې IRS پر سترلینګ اوف تور پورې کړی چې بټکوین فاګ ویب سټ د دې لپاره جوړ کړی چې د تورو او غیر قانوني مجازي شبکو له لارې ترلاسه شوي پیسې سپینې کړي. او راپورونه وایي چې چین د خپل لومړني فضایي سټیشن اصلي چوکاټ فضا ته توغولی دی. دا د فضایي فعالیتونو په برخه کې د چین د بریا یوه بله نښه ده. د فضایي تمځای دا اساسي برخه د ژوند اساسي اړتیاو او دریو ستورمزلو ته ځای لري چې د چینایي رسنیو د راپورونو له مخې نن د اپریل په 9 د چین د جنوبي ټاپو هاینان له وینچانګ فضایي مرکز څخه د اوږده او بخی د اوږده واټن وهونکي توغندي په وسیله فضا ته واستول شوه. پیکینګ د تیان ګونګ په نوم د خپل فضایي سټیشن د ټولو برخو د بشپړولو لپاره پر روان کال کې یولس نورې فضایي الوتنې هم په پام کې لري.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن وایي په افغانستان کې خپل هدف ترلاسه کړي او اوس د دې وخت دی چې سرتیری کور ته راستانه شي. جو بایدن چې د جمهور رئیس په توګه لټاکل کېدو وروسته په لومړي ځل د امریکا کانګرس دواړو جرګو ته وینا کول او ویل په افغانستان کې جګړه هیڅکله د ملت جوړونې هڅه نه و. جو بایدن دا هم ویل د امریکا رهبری په افغانستان کې د دې اوږدې جګړې پای ته رسولو ترجمنه ده. بلخوا د امریکا دفاع وزیر جنرال لوید آستن د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره د افغانستان د سولې او لدی هیواد څخه د بهرنیو عسکرو د وتو په موضوعاتو خبرې کړې دي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن وایي د تیرو شلو کلونو په لړ کې په افغانستان کې د ترهګرۍ ګواښ کم کړی. ښاغلی بایدن چې د جمهور رئیس په توګه له ټاکل کېدو وروسته یې په لومړي ځل د امریکا کانګرس ته وینا کوله وویل په افغانستان کې د دوی جګړه د ملت جوړونې هڅه نه بلکې د هغو ترهګرو له منځه وړل و چې په امریکا یې بریدونه کړي وو. هغه د افغانستان د جګړې پای ته ځان ژمن وباله او زیاته کړه اوس له شلو کلونو قربانۍ وروسته د دې وخت را رسیدلی چې امریکایي ځواکونه بیرته خپل هیواد ته ستنسي.
We delivered justice to Bin Laden.
موږ بن لادن ته سزا ورکړه. موږ په افغانستان کې د القاعده ګواښ کمزورې کړ. له شلو کلونو میړانه او قربانۍ وروسته اوس یې وخت دی چې دغه ځواکونه بیرته وطن ته ستانه کړو.
جمهور رئیس بایدن وویل دوی به د خپل هیواد پر وړاندې د راتلونکو ګواښونو د لمنځوړلو لپاره وار له مخه چمتووالی او ظرفیت ولري. بایدن د افغانستان لوري امریکا ته د متوجې غوښنو ترڅنګ له سوریه، یمن، سومالیا، افریقا او منځني ختیځ نه د داعش او القاعده جلو د غوښنو په اړه وویل چې امریکا باید په هر حال کې محتاط اوسي. جمهور رئیس بایدن داسې مهال په افغانستان کې د ترهګرۍ غوښ کم کړي چې دوه ورځې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج وویل په دغه هیواد کې لا هم شل ترهګرۍ ډلې فعالیت کوي چې د افغانستان امنیت ګواخي. د افغانستان حکومت له دې هیواد څخه د امریکایي عسکرو د وتو په اړه د امریکا د جمهور رئیس له پریکړې هرکلای کړی او ویلي دي د بیرته ستنېدنې پړاو کې به بشپړ همکاري هم وکړي. امریکا هم ویلي افغانستان سره به امنیتي، اقتصادي همکاري او مرستې په یو نوي چوکاټ کې پر خپل ځای پاتې وي. په ورته وخت کې د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر باجوا سره پر ټلیفون خبرې کړې دي. پینټاګون په یو خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي په دې خبرو کې له افغانستان نه د امریکایي عسکرو پر وتو او په دې هیواد د سولې پر روان بهیر بحث سوای دی. سرچینه زیاتوي آستن له باجوا غوښتي چې د سیمه د ثبات او امن لپاره د خپل همکاري ګړندۍ کړي. تمه ده راتلونکي اونۍ په پایل له افغانستان څخه د امریکایي او بهرنۍ ځواکونو وتل پایل او د روان کال د سپتمبر 13 به دا بهیر بشپړ شي. هغه نیټه چې پر امریکا د القاعده ډلې د بریدونو له شلمې کلیزې سره برابر ده.
ازادي راډیو ته غوښتنه یې سوه موریدل چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن ویل په افغانستان کې خپل هدف ترلاسه کړی او اوس د دې وخت سرتیری خپل کور ته راستانه شي. ولسمشر بیگا د امریکا په کانګرس کې وینا کوله. په همدې مسله باندې د افغانستان د ولسمشر له پخواني ویاند اوس د باور غورځنګ له مشر نجیب الله آزاد سره خبرې کوو. آزاد صاحب، ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د بیگنۍ وینا پیغام د افغانستان لپاره څه وو؟
سلامونه او درنښت. د متحده ایالاتونو د ولسمشر ښاغلی جو بایدن ته د پرونی وینا پیغام افغان دولت ته که هم د اعلان مخکې سوی په 14 اپریل باندې دی د خپل ځواکونو د وتلو اعلان کړی و چې د 14 سپتمبر پورې به ټول ځواکونه، امریکایي ځواکونه او ائتلافي ځواکونه، ناتو ځواکونه له افغانستان څخه ووځي. اما مهمه دا ده کله چې د متحده ایالاتونو ولسمشر د اهدافو مسله یادونه کوي چې په افغانستان کې د کوم اهداف د پاره چې دی راغلی و، اغه د القاعده ځپل او هغه د تر لاسه وای دی. هیر د نیوی چې القاعده یو نوم نه دی. القاعده دی وی ډلې د کلونو نوم او هغه کلنی ترهګریز کلنی دی چې هغه په نړیوالو عرفونو کې، په سیاسي علومو کې ځانګړي تعریفونه لري چې هغه وس په افغانستان کې د 13 کلو په پرتله څو چند ډیر سوي دي. ترهګری په افغانستان کې ډیر سوي دی. ترهګری یعنی د جګړې د لارې قدرت نیول، ویر خپرول، وژنې، سیمه او هیواد له ګواښونو سره مخ کول، دا په افغانستان کې بیخي ډیر سوي دي. زه فکر کوم چې متحده ایالاتونه د سیمې د هیوادونو سره یو تفاهم ته رسیدلی دی بې له شک، چې یو هغه اهداف دي چې د کاغذ پر مخ باندې مخکې دي چې افغانستان ته متحده ایالاتونو ځواکونه راشي اعلان سوله. یو هغه ستراتیژیک اهداف دي چې متحده ایالاتونو لرل د خپلو بهرنیو پالیسیو له مخې هغه اهداف ترلاسه وي دي. په افغانستان کې د شل کال وجود درلودي. د سیمه ییز اتصال مسله ده. دلته خپل پخواني اتحادیان لا هم پیاوړي کړل، نوي اتحادیان هم پیدا کړل. اما د افغانستان لپاره که څه هم دیول چې ملت جوړون د پانه درغلي، اما د ملت جوړونې بحث به ترهګری سره تړلی دی. که چیرې په افغانستان هم دغه څه پېښول کیږي او د القاعده نوم یې واضح تل کیږي چې هغه د خپل سوي ده، نو دا غوښنه چې شل کال وړاندې متحده ایالاتونو یاد دی اطلافي هوادونو ته دا سبب بیا هم کېدلی شي.
بلې، زغواړم پوښتم چې د امریکا ولسمشر خو د القاعده د ماتې خبره وکړله، مګر لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان د ملي امنیت رئیس هم څو ورځې مخکې په کانفرنس کې وویل چې افغانستان د ترهګرۍ په وړاندې جګړې کې یوازې مه پرېږدي. په نړیوالو غږ وکړه او ویل چې اوس له شلو زیاتې ډلې الته په افغانستان کې جنگیږي. دوی د 400 داعش زندانیانو د خبره وکړله او په دې معنی چې یو لوی ګواښ دی اوس هم. نو فکر کوي چې واقعا امریکا هغه څه چې ویل چې د ترهګری ګواښ د لمنځوړلو په هدف افغانستان ته تللي واغې ترلاسه کړی، ځکه چې ګواښ اوس هم شته او تر هغه خطرناکه
نه. اصلا نه، که چیرې موږ د ګواښو بحث راواخلو، نو 2001 کې چې کوم ګواښونه وو هغه په 2020 کې څو چنده سوي دي. مثالونه موږ ویلی شو. مثالونه په دې معنا چې د افغانستان د جنوب او د ختیځ سیمې چې هغه وخت د ترهګرو ځایونه وو، هغه د افغانستان ټول سیمې ته، یعنی غرب او شمال او شمال شرق ته ورسېدلې، د مدني آسیا تر سرحدونو پورې ورسېدلې. نو دا غواښو څو چانس او د دې ترڅنګ په 2001 کې سپینژدي پر بمونو کښېناوستل کېدل او ماشومان نه حلالېدل. اما په 2014-2015 کې دا کارونه هم وسول. په ټوله کې ترهګری یا تروریزم هیڅ کله د یو شخص د نوم پورې تړلی نه وي چې شخص یا اسامه بن لادن له منځه ولاړ نو ترهګری ولاړ. ترهګری په افغانستان کې تبخوا څو چنده سویده. د هیوادونو رقابتونه دلته لا ډېر سوله. له بده مرغه افغان دولت هم په 13 کلونو کې، په ځانګړې توګه په 13 کلونو کې، ونه توانېدی هغه ډول چې لازم و چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا له ادرسه دغه مسایل هغه نن چې یادېږي په دقیق ډول باندې تعقیب شي د اسنادو پر اساس باندې، هغه یو بحث دی. اما په ټوله کې نه، د متحده ایالاتونو هغه ادعا چې د څه دپاره چې دی افغانستان ته راغلی و، هغه نه یوازې ترلاسه سوې نه ده، بلکې برعکس هغه دوه درې چنده هغه ستونزې دوه درې چنده سوي دي.
د امریکا حکومت ویلي دي چې کسرتيري باسي هم له افغانستان مګر د دوی مرستې به جاری وي. فکر کوي واقعا هم داسې ده ځکه چې په دې ورستیو کې خبرو کې هم تناقض لیدل شوی. د امریکا دفاع وزارت ویاند یو ورځ یو خبره وکړه چې موږ به یوازې د ترمیم په برخه کې مرستې کوو، هوایي ځواک سره به مرستې نه وي، بیا ورسته بیرته بخنه وغوښته. فکر کوي څه موجود دي په دې برخه کې؟ آیا واقعا دوی مرستو ته دوام ورکوي د اسکرو په وتلو؟
تر کومه بریده پورې چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تمویل او د تجهیز مسله ده، یو شای خورا ډیره په ډاګه ده چې هغه ډول چې لازم مرستې باید وسی د آینده خو څه کوي. په موجوده وضعیت کې که موږ موجوده حالت ته یعنی ګراوند ریالټیز ته یا ځمکني واقعیتونو ته وګورو، کال وړاندې چې متحده ایالاتونو خپل نظامی تجهیزات د استلو هغه لړۍ فایل کړه، نو دا راتلونکي مرستې په څه کې چې راتلونکي باندې مرستې کیږي یعنی کیږي موجوده کوم تجهیزات چې و نظامی تجهیزات نو متحده ایالاتونو دلته و هغه یو کال وړاندې د افغانستان څخه د افغانستان د هغه نظامی اډو څخه چې د امریکایانو په واک کې دي مخ په پاکستان روان سول. دا چې پاکستان ته ورکول سول یاد عرب هیوادونو بحرونو ته وړل سول چې بیا د انتقالي متحده ایالاتونو ته هغه بیل بحث دی، لیکن موجوده تجهیزات نظامی تجهیزات په افغانستان کې دي د یو انتقالي کال وړاندې فایل سول. د دې ترڅنګ د متحده ایالاتونو نظامی اډې چې دي په هغه کې د دې پر ځای چې هغه وسایل هغه تجهیزات او هغه هڅه چې دي چې د متحده ایالاتونو د ځواکونو لپاره د تیر شلو کلو کې کارېدل، د دې پر ځای چې هغه افغان امنیتي دفاعي ځواکونو ته ورکړي هغه له منځه وړل کیږي، هغه ته ور اچول کیږي، هغه تخریبیږي. نو موجوده وسایل چې په افغانستان کې دي هغه د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو په واک کې نه ورکول کیږي. نو پر اساس کې خدای خو دا ډېر لوی شک دی، ډېر لوی احتمال دی چې ممکن د برسل د دینه ژمنو په اساس باندې ځینې مالی مرستې وسی یا د زده کړو په برخه کې یا د ټریننګ په برخه کې، اما د وسایل په برخه کې خو اوسنۍ موجوده وسایل نه ورکول کیږي. نو پر اساس کې به څه د دې څه تضمین وي چې د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو سره مرستې وسی؟
ورسته پښتنه کلان راته ځواب کوي. د امریکا سفارت کارکونکو ته هم ویل شوی یوې برخې ته چې له افغانستانه د راووزي ځکه چې وضعیت ښه نه دی. فکر کوي په نورو پروژو باندې به د امریکا د عسکرو وتل څومره تاثیر کوي؟ مرستندوی لوی پروژې چې دوی پیل کړي دي په افغانستان کې
بل شکه چې په افغانستان کې څومره هم چې د ملکی خدماتو په برخه کې لوی پروژې پیل شوی دي، کار امریکایانو پیل کړی دي او نورو غربي هیوادونو د افغانستان شرکاو پیل کړی دي، په هغه باندې مستقیما منفي تاثیر لري. تر دې وړاندې د برېټانیا حکومت هم اعلان وکړ خپل ډیپلوماټان چې د افغانستان څخه وځي. دا وضعیت دا ذهني ویره په خپل د دې بایس کیږي چې لوی بنسټیزې پروژې له خند سره مخ کیږي او هغه ډول چې لازم دي 50% به هم هغه تر سره نشي.
اخر کې د تاسو سپارښتنه غواړم واورم د یو کار په توګه باندې چې څه باید وشي د افغانستان حکومت څه باید وکړي ځکه چې تړونونه لري په دې اوسنی وخت لپاره باید څه وشي؟
افغان حکومت سره د ډیرو جنجالونو چې د افغان ولس جنجال په غاړه واخیستې، بي سي د متحده ایالاتونو سره دوه فیصد تړون لاسلیک کوي، د ناټو ځواکونو سره دوه فیصد تړون لاسلیک کوي، اروپایي اتحادیې سره تړون لري او د نړیوالو کنوینسیونو ملګرو ملتونو کنوینسیونو غړیتوب لري. خو له بده مرغه افغان حکومت په کوم برخه کې چې خورا ډیر ضعیف او ضعیفه دی هغه د افغانستان ډیپلوماتیک دستګاه ده. افغانستان تر ټولو وړاندې باید خپل ډیپلوماتیک دستګاه کې د ظرفیت په اساس باندې لوی تغییر راولي. د دې تړونونو لمخې لابي او ډیپلوماتیکو عرفونو لمخې د نړیوالو سره د همغه کنوینسیونونو او تړونونو لمخې بحثونه پیل شي ترڅو د افغانستان ملي ګټې خوندیتوب ومومي. ترڅو پولیس د افغانستان په ډیپلوماتیک دستګاه کې تغییر رانشي له بعد مرغه وضعیت به همدغه.
ډیره مننه کوم نجیب الله د افغانستان د ولسمشر په خوانی ویاند او د باور غورځنګ مشر چې تحلیل مو سره شریک
را پورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د افغانستان د صنعت او سوداګری وزارت وایي په ننګرهار ولایت کې د مرمرو په پروسس او د دې سکتور په نورو برخو کې پانګونه زیاته شوه. د دغه وزارت له قوله د پانګونې په زیاتېدو سره د یو شمېر خلکو کار او روزګار هم ورسره غوړېدلی. د دې وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل د ننګرهار په شیخ مصری صنعتي ښارګوټي کې د مرمرو په برخه کې 14 فابریکې فعالیت کوي او پانګوالو په دې برخه کې تر 500 میلیونو ډالرو ډیره پانګونه کړې ده. د ښاغلی احمدی په خبره د فابریکې په کال کې له 3000 ټنه ډیر مرمر تولیدوي او په دې ولایت کې تر 500 زیاتو خلکو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره کړې ده. د ننګرهار د مرمرو فابریکې خپل تولیدات په کور دننه له پلور سربیره ایټالیا، ازبکستان، تاجکستان او پاکستان ته صادروي. د افغانستان بانک وایي صنعتکارانو، سوداګرو، بزګرانو، هټیوالو او کسبګرو لپاره د پورونو د ورکړې په پروسه کې آسانتیاوې رامنځته کړي. د دې بانک له لوري په خپرسوي اعلامې کې راغلي په همدې موخه د افغانستان بانک چارواکو د صنایعو او قانونو خونو، د کرنیزو او مالداري محصولاتو، د افغانستان د خونو فدراسیون، د کسبګرو او هټیوالو ټولنې او د افغانستان بانکونو ټولنې ترمنځ بیلابیل هوکړې لیکونه لاسلیک شوي دي. دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیې یو ډالر واوی افغانۍ 50 پله، یو ایرو 93 افغانۍ 60 پله، یو پاون 106 افغانۍ، یو سعودي ریال 60 افغانۍ 55 پله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 25 پله، زر هندي روپۍ 1020 افغانۍ او زر پاکستان زر هندي روپۍ 1020 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 490 افغانۍ.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته مغواک نیولای کولای شي. خبرونه او راپورونه ټول د ازادي رادیو په ویبپاڼې azadiradio.com کې ولولئ. ورزو برازیل او هند. په برازیل او هند کې د کورونا وایروس له کبله د مړینو شمیر شپږ لکو ته رسیدلی. طبي متخصصان وایي په برازیل کې د کورونا وایروس په وړاندې جدي مخنیوونکي اقدامات ونه شول او له دې کبله په دې هیواد کې دا وایرس زیات خپور شو. هلته اوس 4 لکو نه زیات کسان مړ شوي دي. هند کې له 2 لکو زیات کسان مړ شوي. په همدې حال کې د فایزر او بیونتیک واکسین یو جوړونکی وایي اروپا به په راتلونکو څو میاشتو کې له کورونا وبا خوندې شي. په دې اړه د راپور ته پام وکړئ.
په برازیل کې د کووید 19 له کبله د مړینو شمیر تر 4 لکو واوښت. په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې د کووید 19 له کبله 3103 شپته تنه مړ شوې دي. د کووید 19 بحران د هیواد له دې کبله زیات ځپلې چې د وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بندیزونه ونه لګول شول او د کورونا وایرس نوی بڼې خپرې شوې. په هند کې چې یو بل کورونا ځپلې هیواد دی، له دې وایرس د مړینو شمیر تر 2 لکو اوښتی او په همدې حال کې په تیره یوه اونۍ کې په دې هیواد کې د ورځې 3 لکه نوی پیښې ثبت کیږي. طبي متخصصان وایي شایع په هند کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې او مړینې تر دې زیاتې وي. په هند کې د ډیلی سروزیر اروین کیجریوال وایي په دې هیواد کې د کورونا وبا په نوي څپه کې د ناروغانو د ناروغۍ شدت زیات او موت اوږده وي او له دې کبله پر روغتیایي سکتور فشار زیات شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو پرون اعلان وکړ چې هند ته د اکسیجن د زر آلو، 15 میلیونو ماسکونو او 1 میلیون ټیسټ آلو په ګډون د 100 میلیون ډالرو په ارزښت وسایل لیږي. لبل خو د کورونا واکسین جوړونکي او د بیو ان ټیک موسسې رئیس اوګور شاهین پرون اټکل وکړ چې اروپا به په راتلونکو 3 میاشتو کې د کورونا وایرس په وړاندې د ایمیون یا مسؤلیت پړاو ته ورسیږي. فایزر امریکایي او بی یو ان ټیک جرمنی کمپنیو د کورونا وایرس پر ضد لومړنی واکسین جوړ کړی دی. سره له دې چې د ډلهیز مسؤلیت په اړه متخصصان د نظر اختلاف لري، خو اکثره په دې باور دي چې که د یوې ټولنې په سلو کې اویا وګړي واکسین شي، هغه ټولنه د کورونا وبا په وړاندې خوندي ده. اوګر شاهین وایي اروپا به شاید جولای تر پایه اویا ډیر تر ډیره په اگست میاشت کې د خوندیتوب دی حتی ورسیږي. البته په دې کې د ماشومانو خوندیتوب شامل نه دی، ځکه تر اوسه پورې ټول جوړ شوي واکسینونه د هغو کسانو لپاره دي چې عمرونه تر 14 کلونو پورته دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
د پکتیا مرکز ګردیز کې لاریون کوونکو د جنگ لخکیلو خواو د اوربند غوښتنه وکړه. په دې لاریون کې چې یو شمیر خزو هم پکې برخه اخیستې و، ویناوال وویل نور دې په هیواد کې جګړه ودرول شي او وسلوال طالبان دې سولې ته تیارای ونیسي. دوی هم دا راز وویل له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل په دې هیواد هیڅ اغیز نه کوي، ځکه افغانانو ته خپل هیواد او نظام مهمه ده. په دې اړه پام وکړئ. د خراب پورته
د چهارشنبه په ورځ د پکتیا اوسیدونکو په ګردیز ښار کې د یو لاریون له لارې په هیواد کې روانه جګړه وغندله او پر طالبانو یې غږ وکړ چې د روژې میاشتې او کوچني اختر په مناسبت اوربند وکړي. لاریون کوونکو وویل له کلونو راهیسې په هیواد کې جګړه روانه ده چې مالی او ځاني زیانونه یې په خپله افغانانو ته رسیږي. دوی زیاتوله نور هغه وخت را رسېدلی چې افغانان د جګړې لمنه ټوله او خپلې موخې د ټاکنو او نورو مدني او ولسي حرکتونو لارې تعقیب کړي. د لاریون یو ګډونوال اسماعیل حیدر وویل
سلګونو د پکتیا ولسونه خویندې ورونه علما ځوانان او مشران راټول شوي وو. دوی غوښتنه درلوده چې نور باید په افغانستان کې جګړه بند شي، تر څنګ یې په نړیوالو ټولنې هم غږ وکړ تر څو په افغانستان کې د سولې راتګ په مخه خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي او ښکېلې لورې که په هر قیمت کېږي دوی باید جګړه بند کړي، خپلې سیاسي موخې خپل اهداف باید د انتخاباتو د ټاکنو او د نورو مدني لارو څخه تعقیب کړي.
د ظاهر خان انګار په نوم د لاریون یو بل ګډونوال وویل د بهرنیانو د شتون پلمه نور له منځه ولاړه، اوس نو باید سوله وشي او ورورژنه پای ته ورسیږي.
هغه کومه پانه چې واګه له منځه لاړه چې دلته خارجان راغلي دلته ارګل کړی ده، نو چې دې سره باید سوله وشي، ولس سوله غواړي، ورورژنه باید ختمه شي.
لاریونوال حاجي انزرګل زرمتی بیا له ټولو افغانانو غواړي چې په ګډه د جګړې پر وړاندې ودرېږي.
ټولو افغانانو باندې غږ کوم چې افغانستان نور دیر بحرام کرا گیردا دیر په سخت حالات وو کې دا خدای نه دی وډارسي او د تو کندو اعتمادو نه دی وډارسي دومره مرګونه مم باسي دوه څلور کال وته په موږ تاسو باندې څنګه سيڅو نور دی ټول را ټول شي او دا جنگ تدې پای تکای کیږي.
د لاریون په پای کې یو لسماده ایس پریکړه لیک د مدني فعال معروف افغان لخوا ولوستل شو. په پریکړه لیک کې د بین الافغاني خبرو اترو د بریالیتوب لپاره د هر ډول قید و شرط پرته د اوربان غوښتنه شوې.
موږ د راتلونکي نظام لپاره له هر ډول قید او شرط پرته ټول ټاکنه غواړو. موږ نه غواړو او نه چاته اجازه ورکوو چې بیرته مو پخوانیو لسیزو ته بوزي. موږ د سولې پروسې بریالیتوب لپاره له هر ډول قید او شرط پرته اوربند غواړو. د بهرنیو ځواکونو وتل د افغانانو لپاره هیڅ د اندېښنې وړ نه دي او موږ په خپل افغان نظام تکیه او باور لرو چې خپل هیواد به ساتنه وکړي. موږ د جګړې په دواړو خواو غږ کوو چې له دې تاریخي فرصت ګټه واخلي او دایمي سوله او ثبات رامنځته کړي.
د پکتیا اوسیدونکو داسې مهال د سوریا اوربند غوښتنه کوي چې په استانبول کې د افغان سولې په تړاو جوړیدونکي غونډه ځنډیدلې او د جګړې د زیاتېدو په اړه له افغانانو سره اندېښنې ډېرې شوې دي.
تاسو لا پیغامونو
زه د میله هر ولې د لال په سوال د ټکنالوژي د کلمه تاسو سره په تماس کې زموږ د درخواست د لال ټول ولې سوالې په ساحه کې د داخل او سوت مېوب او بيوز له خلک د دې پر د دور لستنه ولې کول فلو هو د بختاره وروسته پوری تقریبا د درې مې د دور څخه مواد کوم برخه کومه 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 چې هغه د بارنه دور څخه برخه ورنه کړله او وسته دا تقریبا تر بیرول بچی ډیجیټل کوزه مواد راغلی کومه توجه یا د تکمه د سیخ لرنه چا ونه تلله او کومه چې مسته کوه خلکو ته مواد ورنه کو شو غیر مسته خلکو هغه ډیرو او مسته تو هغه کمو دا کم دی وځل شل شو او غریب او دی وسه خلک کوم دی د ټولې سیمه لیکل کیږي چې مواد یې ولې ضرورت یې په دوله چانې ورکړي ته وسه پوری سترګې بلار دي او د دوه بس وسه پوری چا راکړي.
دا کوچیا ما د لوګر ولایت دا شهر پکې خپل پیغام پیغامه دا ضرور چې دلته د دې ساحه مرسته چې راغلي دي په لالان تا دا خلکو باندې نه وشي او کوي ډیر وخت او مرسته نور کوي دلته ډیر غریبانان خلک دي خپل زړه د کوشش په پرسته ما باندې وړو ورونه نه ما دې دې چې دا مرسته راکې او دا کلاس نه وایو چې دلته ډیر بد حالات او ژوندان او څنګه چې زه مالاره غم مسنه شم کولای ډیر بدالات د تیر ورځې نه هیله رچې زما پیغام نشر کی او دا د خپل چرواکو وخت یې ورسوي په تیر خو دا کار ولایت والی تخمینه ده چې صدا او راستي راکی او ځینې مال کې منا سلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
آزادی رادیو ته غوږی است. آزادی رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه،
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکه
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم
پانی پات جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیو غانی
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیو غانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
وخت په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې دی